محمد سروره در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سروره صاحب، تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف مرسته راسره کوي. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام د دې خبرونې په زیاته برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې یو لنډه خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به واورو چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د ډیورند کرښې د امنیت د ټینګولو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر دوه اړخیزې همکارۍ ټینګار کړی. د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د ننګرهار والی وایي دوی کولی شي چې پر وسلوالو مخالفینو له قانونو د کار اخیستو مالي سرچینې وچې کړي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا به دا ونه مني چې ولسمشر بشار اسد بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید وي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو تایید کړی چې د پکتیکا ولایت د ملي امنیت د ریاست څلور غړي د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. دو افغان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د پکتیکا د ملي امنیت د ریاست مرستیال د هغه ډریور او دوه نور کارکوونکي د یک شنبه په ورځ په یوه کمین کې ووژل شول. د چارواکو په وینا دا کسان هغه مهال د وسلوالو پر کمین ور برابر شول چې د موټرو په یوه کتار کې له غزنی څخه پکتیکا ته روان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی. د ننګرهار والی وایي د دولت وسلوال مخالفین د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره د دې ولایت له قانونو څخه ګټه اخلي. محمد ګلاب منګل پرون په جلال آباد کې د ښې حکومتولۍ لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د وسلوالو د دې کار د مخنیوي لپاره د مرکزي حکومت مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري.
ترڅو د افغانستان د دښمنانو او د مخالفینو مالی منابع وچ شي او دوی د جګړه کولو اتوان د لاسه ورکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي داعش او نور وسلوال په یو شمېر ولسوالیو کې ولسونه ځوروي او ناامني خپروي. په کابل کې پرون د پولیو یا ګوزان د لمینځوړو بیړنۍ عملیاتي مرکز پرانستل شو. دا روغتیایي مرکز د امریکا ای سوداګر او شتمن بیل ګیټس په څه د پاسه $2 میلیونه مرسته جوړ شوی. افغان حکومت وایي د پولیو لمینځوړل ورته لومړیتوب لري او پر وړاندې ملي کمپاین ته اړتیا ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت وي، نو پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ناروغي به ډېر ژر لمینځه یوړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د فهرست له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه تللې نه ده. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. روسی چارواکی وایي د دې هیواد په سانت پیترزبورګ ښار کې پرونی چاودنه ښایي یو تروریستي عمل وي. پرون د سانت پیترزبورګ په مترو یا لمځکې لاندې اورګاډي کې یوې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. د پیښې یوه عیني شاهده وایي له چاودنې وروسته د مترو واګونونه له لوګي ډک شول. الا ګوله جوړه نه شوه، هر څه آرام او تر ادارې لاندې وو، خو یوازې اورګاډی له لوګي ډک و، سامو بندېده او نفس مو نه شو ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې چاودنې او تروریزم ترمنځ د اړیکې په باب پلټنه وکړي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو دې پیښې په مسکو او ځینو ښارونو کې د څو کلونو مخکې بمي حملو یاد بیا تازه کړی. یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې د سانت پیترزبورګ د چاودنې له کبله د خپل هیواد بشپړ ملاتړ څرګند کړی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې تېره شپه ناوخته خپور شو، د دې برید په وړاندې د اقدام او د عدالت منګولو ته د دې برید د عملانو په راکاږلو کې د امریکا د مرستې ژمنه وکړه. بیان زیاتوي چې ټرمپ او پوتین موافقه کړې چې تروریزم باید په قطعیت سره مات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ولسمشر بشار اسد یو جنګي مجرم دی او ټینګار کوي چې امریکا به دا ونه مني چې هغه بیا ځان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید کړي. د بشار اسد راتلونکي په سوریه کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د خبرو اترو په وړاندې یو خنډ پاتې شوی. پر 2011 کال پخوانی ولسمشر باراک اوباما ویل چې اسد باید واک پرېږدي. پر 2015 کال د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری وویل چې اسد باید ولاړ شي، خو وروسته یې زیاته کړه چې د نوموړي د لرې کېدو د وخت په اړه بحث کېدای شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د جمعې په ورځ وویل د ټرمپ اداره له واکه د ولسمشر اسد د لرې کولو ستراتیژي نه تعقیبوي، او په دې توګه یې د هغو امریکایي چارواکو خبره تکرار کړه چې وایي اوسمهال د دوی ټولې هڅې په سوریه کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ختمولو متمرکزې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د پنجشنبه په ورځ وویل چې د اسد راتلونکي به د سوریې خلک ټاکي. خو نیکی هیلی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل اسد له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې یو خنډ دی او له خپلو خلکو سره د هغه چلند زړه بوږنوونکی دی. میرمن هیلی ټینګار وکړ چې د سوریې خلک اسد نه غواړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل مصري سیال عبدالفتاح سیسی سره په پرونۍ کتنه کې د هغه ډېره ستاینه وکړه او یې ویل چې د هغه حکومت ډېر ښه اجرات کړي دي. ښاغلي ټرمپ وویل متحد ایالات تر ډېره د ښاغلي سیسی او د مصر د خلکو ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د امریکا له دې پخواني متحد هیواد سره اړیکې به پراخ کړي. له مخکېني ولسمشر باراک اوباما سره د ال سیسی اړیکې ترینګلې وو، او حسنی مبارک د مصر روستای ولسمشر و چې په 2010 کال کې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی و. ټرمپ له ال سیسی سره په رسمي کتنه کې د مصر د بشري حقونو د مسلې یادونه ونه کړه، خو د بشري حقونو مدافع ډلې د ولسمشر سیسی د بشري حقونو په سرغړونو او د شاوخوا 40,000 سیاسي مخالفینو د بندي کولو له کبله سخت انتقادونه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په روان پسرلي کې به د هغو ډلو پر ضد چې انقره یې تروریستان بولي نوي پوځي عملیات وشي. ولسمشر اردوغان وایي د نوي پلان له مخې د کورد وسلوالو د وای پی جی ډلې پر ضد به چې د داعش پر وړاندې په جګړه کې د امریکا متحده ده د پولې په بله غاړه کې عملیات وکړي. خو د ترکیه ولسمشر دا ونه ویل چې د وسلوالو ډلو پر ضد دا نوي پوځي عملیات به په کومه سیمه کې ترسره شي. د متحدو ایالاتو دا پلان چې له ترکیې سره په ګډه به له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات وکړي وروسته له هغه له خنډ سره مخامخ شوه چې امریکا په دې پلان کې د کورد وسلوالو وای پی جی ډله چې ترکیه یې تروریستي سازمان بولي هم شامله کړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې په یو راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کوو. د پاکستان د صدراعظم سلاکار له افغانستان سره د پولې د امنیت د ټینګولو لپاره په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. سرتاج عزیز افغان خبریالانو له یو پلاوي سره چې د مهال پاکستان ته تللې په خبرو کې تروریزم د اسلام آباد او کابل ګډ دښمن وباله. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي وو چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه باید د دواړو هیوادونو او یا د درېیمګړي هیواد لخوا تایید شي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي له افغانستان سره د امنیت په برخه کې له تروریزم سره په مبارزه کې او د سرحد د ادارې په موضوع کې د پاکستان همکاري ټینګه او مهمه ده. سرتاج عزیز چې پاکستان ته ورغلي د افغان خبریالانو له یو پلاوي سره یې کتنه درلوده وویل دواړو خواو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه باید ونیول شي. عزیز ویلی د افغانستان شخړه د جګړې له لارې نشي حل کېدای، بلکې دا هیواد یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو له لارې امن او باثباته کیږي. د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ډاګه کړی و چې د تروریزم پر ضد د افغانستان او پاکستان مبارزه باید د دواړو هیوادونو لخوا تایید شي او که اړتیا وي نو درېیمګړی هیواد دې تایید کړي.
اقدامات هر دو کشور علیه تروریزم باید مورد یک تایید دو جانبه و
د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو ګامونه باید د دواړو لورو لخوا او یا د یو دریمګړي لخوا تایید شي. له پاکستان سره مو د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرو کې دا یو مهم پرمختګ دی چې د تروریستانو پر ضد اقدامات باید دواړه هیوادونه او یا که اړتیا وي دریم هیواد دې تایید کړي. افغان چارواکي تل انتقاد کوي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې رښتینی نه دی او همدې ته په پام سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان څلور اړخیزه غونډه بیا جوړه نشوه. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر څو پاکستان د تیرو غونډو او د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کړې ژمنې عملي کړې نه وي، له دې هیواد سره د سولې د پروسې په تړاو کوم تماس او یا دوه اړخیزه اجراءات ګټه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مطالب پکې خبريږي وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سلطان اوبخی صالح محمد صالح ته غوښتي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نېشنل انټرست خبرونې په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. پاکستان څنګه په سیمه کې په یو جیوپولیټیک حیوله بدل شو؟ د لیکنې په حواله هغه شل ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونو د تروریستي سازمانونو په توګه پیژني د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیت لري او وې په پاکستان کې ډیره دي. د خبرونې د لیکنې په حواله تر هغو چې دغه ډلې په پاکستان کې خوندي مرکزونه ولري، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات به له ګواښ سره مخامخ وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره میلادي میاشت په یو راپور کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وه د اندېښنې عمده سرچینه حقاني شبکه ده چې په افغانستان کې ډیره ایتلافي ځواکونو ته لوی ګواښ پېښوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم په فبروري میاشت کې همدې کمیټې ته ویلي وه حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو د افغانستان ثبات ته لوی خطر پېښ کړی دی. نیکلسن څرګنده کړې وه تر هغو چې وسلوال طالبان او حقاني شبکه بهرني ملاتړ ولري، سولې ته به لیوالتیا ونه شي. د ده په وینا هغه اساسي فاکتور چې د افغانستان په جګړه کې بریا ممکنه وي، هغه د دغو سخت‌دریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو له منځه وړل او د دوی ملاتړ ختمول دي. د نېشنل انټرست خبرونې په مقاله کې په یوې جیوپولیټیک حیوله د پاکستان بدلیدو ته اشاره شوې او دا هم څېړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جهاد په دوران کې له پاکستان سره مرسته کوله، خو وروسته له طالبانو سره د پاکستان همکاري پیل شوه چې تر اوسه روانه ده. له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په استرالیا کې د میشتو هزارو پر مظاهره لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه مظاهرچیان د استرالیا له سیدنی او نورو ښارونو په پلازمینه کې د پارلمان او د گورنر جنرال دفتر ته څیرمه راټول سول او خپل اعتراض یې څرګند کړ. دوی شعار ورکوي چې په ناغوښتون کې دی په جبري ډول افغانستان ته نستنول کیږي. د ګارډین په حواله زیات هزارګن په افغانستان کې د شرایطو له خرابېدو سره له افغانستان څخه استرالیا ته ورغلي دي. د لیکنې په یو برخه کې د استرالیا د صدر اعظم مالکول ترنبول څرګندونو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغانستان او استرالیا ګډې او مستحکمې اړیکې سره لري چې تقریبا یوه پیړۍ مخکې تشکیل شوې دي. دغه ارتباط په 1980 کلونه کې له افغان وشبانو څخه نیولې په یوویشتمه پیړۍ کې له تروریزم څخه د افغانستان د ازادۍ لپاره د استرالیا تر پوځي هڅو دوام کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد نجیب الله منلای ته خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
په ادبی تخلیق کې هم ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي، یو شاعر چې شعر لیکي، د خبر ټول جزئیات بیان کړي.
مولانا محمد علیم بسمل نظم راوروي. د نوښتګر شاعر پیر محمد کاروان سره د نارنجګل سغنې مشاعرې په اړه مرکه، لنډ حکایت او د ډولۍ په باره کې رپورټ هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هیواد پیژندل شوی طنز لیکوال جلال نورانی دوري د میاشتې په ومه نیټه په حق ورسید. ارواښد نورانی په 1920 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی وو. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو او نورې لوړې زده کړې په پخواني شوروي اتحاد کې بشپړې کړې وې. نورانی په 18 لسیزه کې خپل طنزونه او د ځینو نورو ژبو د طنزونو ترجمې خپرې کړې. ای همو بیچارهګه کس او چې کوم عادتم شدای د طنزونو مشهورې ټولګې وې. ارواښد نورانی 15 خپل او 14 ژباړل شوي اثر چاپ کړي دي. ډېر کلونه د کمکیانو انیسته مجلې، د ژوندون مجلې او د انیس ورځپاڼې مسؤول مدیر وو. همداراز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار او د ازادۍ مطبعې د لوی رئیس په توګه هم دندې ترسره کړې وې. روح دې ښاد وي. د افغانستان د ګنجینو نندارتون د چین په موزیم کې پرانیستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغانستان دغه آثار چین ته تر انتقال مخکې په سیول او ګینجو ملي موزیمونو کې ننداره شوي وو چې له چین سره د موافقه لیک تر لایسلیک وروسته له درې هیوادونو څخه د موظف هیئت لخوا د چین موزیم ته ولېږدول شول او د ورې د میاشتې په 6 نیټه دا نندارتون رسمن پرانیستل شو. په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر جانان موسازی د دې نندارتون پرانیسته د چین او افغانستان د فرهنګي اړیکو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوی ده چې دا اثر به په چین کې د دریو میاشتو لپاره نندارې ته ایښي وي او له دې پلوه به 250 زره امریکایي ډالره د افغانستان د جمهوري دولت د وارداتو په حساب کې تحویل شي. دغه اثر له 2009 کال څخه تر اوسه پورې د نړۍ په سناسه شلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د تکړه لیکوال نصیر احمد احمدی لسم ناول بغدادی پیر چاپ شو. دا تاریخي ناول چې 190 مخه لري په ننګرهار کې مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. تر دې لمخه د ښاغلي احمدی درې د لنډو کیسو ټولګې، نه ناولونه او یو شمېر ژباړې چاپ شوي دي.
د جپو څیړونکي دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر علمي سیمینار ترسره کړ. دې سیمینار ته د تیاریو په لړ کې د ارواښد لودین یو شمېر ناچاپ آثار هم چاپ شوي وو. نورال له ننګرهاره زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ د ژبپو څېړونکي ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد یو سیمینار په ترسره کولو سره تازه کړ. ختیځ ادبي بهیر د دغه سیمینار په ویاړ د ډاکټر دولت محمد لودین د ژبپوهنې په برخه کې شپږ علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د سیمینار په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د داسې یو نوموتي لیکوال او څېړونکي ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او دغه سناچا په اثار چاپ ک. دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به داغه لاسارو نور لیکوال او سیړونکي به ترې استفاده کوي.
په دې سیمینار کې یو شمېر لیکوالانو د ارواښاد دولت محمد لودین د کړو کارونو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مستوفي سر محقق محمد عالم ساقزی چې له ارواښاد لودین سره په تیرو کلونو کې په یوه اداره کې کار کړی وو، وایي چې په ډېر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او څېړنیز کارونه پر مخ وړل.
او راز د فقر او بدبختی او د سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څېړنیزو چارو ته ادامه ورکړي، داسې اشخاص نه پیدا کی. داسې لوی او مانوي ذخیره ټولنې ته تقدیمول دا د وړو کسانو کار نه، دا د ډېرو لویو شخصیتونو کار دی. خپل دولت محمد لودین باوجود دې چې موږ د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څانګې په برخه کې داسې قدر نه درلود چې هغه ډیپارټمنټ دوی وچلوي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نزی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبې پوهنې په برخه کې د ګوتو پښمار کسانو کې وګاڼه.
د 1970 کلونو په یته ډیر لګوند ځینې پوهان بهر ته زده کړو ته ولاړل او هغه په ژبې پوهنه کې زده کړو کې بل چې افغانستان ته راغلو لري په بیره د برخه کې د ژبې پوهنې کار وکړو. د دغه وخت په ژبې پوهنه کې څو کسان ډیر مطرح دي چې په خپل ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار، ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال، ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر، ډاکټر دولت محمد لودین او ارواښاد ډاکټر حبیب الله تګنیازه. دا د افغانستان معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا پښتو د معاصر ژبپوهنې سرلاري دي ممکن مبالغه به مونږ وکړي.
د ننګرهار ولی محمد غلام منګل هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. نو موري ژمنه وکړه چې د ډاکټر دولت محمد لودین د ناچا په اثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د سړنپو ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي اثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې ساري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د اروقات لودین ټول لیکلي اثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو اثارو په چاپ کې به
ډاکټر دولت محمد لودین په 1310 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1318 لمریز کال د لیندې په 13 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علومو اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دنده ترسره کړې او تر 1 پورې چاپ او ناچاپ اثار یې پرېښي دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسیه او انګریزي ژبو یو شمېر اثر پښتو ته ژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي.
په تېرو څو کلونو کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب په ننګرهار کې ګڼ انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو. په دې وروستو کې د ننګرهار یو بل ځوان انځورګر ښاغلی زیب منتظر میسید د خپلو اثارو یو نندارتون جوړ کړی و چې د نقاشۍ د مینهوالو لخوا وستایل شو. زموږ همکار باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلی نور حال راکوي.
د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و. شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بیلابیل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهل ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله اربابو. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدا رنګ شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما وچل انځورونه جوړ کوم نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه پټن
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نورلبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي دپاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کی ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړونه هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته مو بیې د حال یو څراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه اوسېږي. زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي او د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر صاحب په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شیبې په هنري بڼه وکتلې.
خبره ده چې ډیر خلک په هنر کې په لویو او غټو موضوعاتو پسې ګرځي مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شیبې انځور کړې دي او ژوند لمدغو وړو شیبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شیان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې ور یادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډیر لوی هنرمند دی او ډیر خوشاله یم چې دا اول ځل دی د دې اثر.
د میدان وردګو ولایت د پهونتون رئیس عنایت الله مایار وایي چې په انځورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
د تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انځورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په ډومبي زلی د اهل ذوق پر وړاندې خپل انځورونه ننداري ته وړاندې کړي دي.
انځورګر چې کله انځور باسي نو کوشش دی چې هغه پیغام چې په دغه انځور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي دا واضح خبره ده. کله چې اهل ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهیږي هغه چې راټولي نو دا رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالیږي چې ما هم یو څه جوړ کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انزوریز نندرتون پرانستو او لانزورونو سره د اهلی ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډیر وخت انزورګرۍ ته ورکوي.
په خوا چې اوسني ترانسپورتي امکانات نه وو نو ناوې به خلکو پر اوښ یا آس وړه. د دې تر څنګ د ډولۍ او رواج هم وو، خو نن سبا خلک پر اوښانو ناوې نه وړي. پر آس ته ناوې وړلو رواج هم د پخوا په څیر نه دی پاتې، خو د ډولۍ او رواج ډیر کم شوی. اوس ډیر خلک ناوې په موټر کې وړي. کوچیان هم اوس د پخوا په څیر زوړ رواج نه پالي. که موټر نه وي نو په تراکتور کې ناوې وړي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د ډولیو د رواج په باره کې رپورټ چمتو کړی. وابورو چې دا رواج ولې کم شوی دی.
ډولۍ د پښتني کلتور یو ارزښت دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه له نوم سره آشنا دي او تر ننه هم په ځینو سیمو کې پالل کیږي. ډولۍ د پښتو په فولکلور ادب کې ځانګړی ځای لري، خو په نننۍ پرمختللي دوره کې د ډولۍ رواج په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دی او ځای یې سینګار شو موټرو ته پاتې شوی. له ډولۍ څخه په واده کې د ناوې د راوستلو لپاره کار اخیستل کیږي. یو وړه شان زانګو وي او عموما د لوښو په بڼ بڼل شوي وي. د یو نیم ګز څخه تر دوو ګزو پورې اوږدوالی او په نیمایي اندازه پلندوالی لري. په منځ کې یو لرګی ورکړل شوی وي چې دغه لرګی د ډولۍ یو سر او بل سر څخه تقریبا یو ګز بهر شوی وي. کله چې په واده کې د زلمی کورنۍ په ناوې پسې د هغه کور ته ورځي نو ډولۍ د څو مټورو ځوانانو لخوا په اوږو لیږدول کیږي. د ناوې په کور کې د زلمی د خویندو سربیره نږدې خپلوان نجونې د چمبې په ملتیا سندرې وایي. چې اوس د سیالۍ دور دی، ساینس او ټکنالوژي پرمختګ کړی، د پښتنو دغه په زړه پورې ارزښت په کمرنګه کېدو کې دی او ځای یې ګلپوشه موټرو نیولی. لیکواله او ژورنالیسته مینه ویاړ په دې اړه وایي،
خو په اوس وختونو کې دغه رواج کم لیدل کیږي، یا هم ډولۍ کې ناوې د یو ځای نه بل ځای ته نه وړل کیږي. علت یې دا ده چې اوس ډېر سهولتونه منځته راغلي دي. موټر شته دي، دې ته ورته نور وسایل شته دي. او بل دا چې اوس نه نجونو دغه ارمان دای چې دوی دوه ګلپوش موټر کې د یو ځای نه بل ځای ته وی وړل شي. نو په ځینو ښارونو کې او په ځینو ځایونو کې هم اوس د ډولۍ نه استفاده کیږي، خو په هغه ډول باندې نه. اوس لکه یو تزیني شی، لکه یو داسې یو شی چې دوی د فلم برداری دپاره ترېنه ګټه اخلي تر څو دغه فلم ښایسته راشي، او یا هم د دوی هغه واده چې کوي هغه صحنې د پخوانیو خلکو په څیر راشي، او یا هم هغه خاطرات ښایسته ورته پاتې شي. نو د دې دپاره اوس ډولۍ هغونه نه کارول کیږي، خو بیا هم دغه زمونږ یو پخوانی او هغه دود ده چې موږ پرې ویاړلی شو، او موږ همیشه باید دغسې دودونه هم چې دي دغه باید له منځه ولاړ نه شي.
دا چې په پښتني ټولنه کې د ډولۍ ارزښت څه و، ولې د ارزښت د لمنځه تلو په حال کې دی، او خاري کلتور په دغه دود څومره اغیز کړی، لیکوال ژورنالیست او په ختیځه سیمه کې د مشال لاډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه وایي.
په کلو کې اوس خلک په موټرو کې ناوې خپل کور ته بیایي، چې دغه برخې هم زموږ هغه کلتوري ارزښت ډېر ځای پکړی دی. که تاسې پخواني ودونه لیدلي وي نو ډولۍ به چې د کوم کور نه اوچتېدله نو په ډول او نغاره به اوچتېدله، او که چرته به سنگ په سنگ کورونه او د ناوې او د شاو به سنگ په سنگ کورونه هم و، نو دغه ډولۍ به یو ځل د ټول کلي نه ګرځوله او د هغه اعلان برخه به یې ګرځوله چې خلکو ته وښیي چې د پلاني لور د پلاني له زوی سره واده وک. نو دا چې اوس خاري کلتور کلو ته غځېدلی دی، او چرته چې هم د موټر لاره وي او سرکونه وي، خلک په ډولۍ کې ناوې نه بیایي، په موټرو کې بیایي. چې زه دغه ښه د پښتني کلتور لپاره ښه شګوم نه ګڼم، او زمونږ هغه ارزښت یې ضعیفه کړی دی چې مثلا واده به په کوس کلي کې و، خو نصاب به پکې د بر کلي خلکو هم کوله.
سره له دې چې خاري کلتور په کلیوالو سیمو اغیز کړی، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلک یې همدا پخواني رواجونه پالي او دا رواجونه د خپل کلتور یو ارزښت ګڼي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په بلخ کې د نوروز په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا هر کال په خوشحال باندې د قدر د نوروز په نوم مشاعره جوړیږي. د بلخ ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس وایي چې سږنۍ مشاعره د نورو کلونو په پرتله متفاوته وه. مجیب الرحمن حبیبزی مرکه ورسره کړي پام ورته راړم.
اساس محترم د مشاعره هدف څه و په څو برخو ویشل شوی و؟
یو خو تاسو پوهیږئ چې نوروز دی او دغه نوروز په بلخ کې دغه اریایي کلتور له مخې په ډېره ښه توګه نمانځل کیږي. نو بلخ د دې خزښت هم وګڼله چې له دغه شور څخه وروسته پاتې نه وي. په خوشحال باندې د قدر د نوروز موږ هر کال مشاعره درلودله او سکل هم وشوه. خو د سږني کال کې یو ستر بدلون دغه و چې ملګرو په داسې وپتېله چې باید له دغه مشاعرې نه یا شعر نه لسکه څنګه چې تعریف د دې وسیلې په توګه کار واخیستل شي. دلته ډېری زموږ ډونوال ځوانان وی. نو له کابل موږ ځینې ملګري راغوښتي وو، هغه ځینې پو تکړه ځوانانو اباسین بریال راغلی وو. د فکری بسترونو د جوړښت او د ملي ویښتابه په اړه باندې ډېرې ښې خبرې وکړې او دغه یو بحث یو ډایلوګ د ځوانانو او د ده ترمنځ را جوړ شو. دې کې مو هدف دا دی چې تر څو خوځښت هغه خپلې اصلي کرښې ته په سمه توګه ګرځېدلی وي او د شعوري ویښتابه دپاره موږ ښه کار وکړو.
سیاسی برخه دا منظور څه دی؟
نه، اصلي کرخه سیاسی برخه نه، اصلي کرخه د ځوان ته د وطن پیژندنه، د ملي روحیه ورکول دي، ویښتوب دی، د زده کړو په ارزښت باندې پوه کول دي، د نجونو د تعلیم په برخه کې دا غوي ویښتوب دی، دغه برخه دي. یعنی هغه اخلاقي نظام دی چې اخلاق د ټولنې اخلاقي اړخ دی چې باید موږ پوه شو څه ډول پرمختګ کولای شو.
او په شمال کې د مسله څومره محسوس ده نسبت په فات؟
یعنی زه نه وایم چې په شمال کې، تقریبا په ټول وطن کې از موږ د کلو په کچه باندې تر دې
چې ده
ښه په شمال کې موږ د غستون زلرو، ځکه دلته لا هم په کلو کې د معرفت سیستم په هغه توګه نه دی چې موږ د ډیره تمتر وکړای شو. نو دغه ډول مدني ټولنې مسولیت لري، دند لري چې د شعر او ادب تر څنګ باندې د شعوري ویښتابه لپاره هم ژور کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورځې میاشتې په لسمه نیټه په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره تر سره شوه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعره په اړه د ښاغلي پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. په مور تر اړوم
ډیره خبره ده، یعنی د ژبې لپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا لپاره دغه سه مشاعری بیا دغه سه دودیز مشاعری چې په هغه کې سلګونو شاعران، د نظر خواندان، لیکوالان، کرکتون کې راځي، ژبې ته ډیر سره رسیږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندې ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنې په لسګونو لیکوالانو شاعرانې پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب د غله وختونه، د وسان د وختونه نه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي او بندیز نه وي په شعرونو باندې، او
بلې کاروان سه محترم په خیم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې پخوا دغه شعرونو باندې بندیز نه و، دغه مشاعره به چې وه دا به آزاده وه، هر چا به چا ډول شعر ویلو. خو په دې وروستیو کې فکر کوم چې یو ډول سانسور رامنځته شوی دی. ستاسو په نظر دغه مشاعرې باید آزاد وي، سانسور یې څنګه ښه تر سره کیدلی شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا داسې خبره ده چې نو د شاعري خو دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنې هر څوک پښتو ژبه اسانه دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لا نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اصل شعري خبرې، هغه خو نو بیا مهم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې، په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او فیصله منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره، نو خیال او فکر او شاعرانه والی تیم باید پام وشي.
بله کاروان سے پخوا د نارنج ګل مشاعره پنګرار کې د روس د غینه نورو ولایتونو ته هم د مشاعری وغځ دي، مثلا مڼه ګل، سنزل ګل، انار ګل. فکر نه کوي په دغه نوم کې ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی دی؟
ولا با خبره خدا استاد خبره بزاید د خنوم پیدا کول هم ډیر مشکل دي، ځکه چې هغه مثلا هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي، اوس دغه د ستوره سپوږمیو مثال ګل والسو یعنې د ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کې ډېر پام پکار دی، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دی وي خو چې یو ښه نوم وي، په اصطلاح یو ښه هغه ولري، یو ښه لیدلوری ولري، دغسې کلیشهیي نه وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وي خو چې ډېر کلیشهیي نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ستا ده چې یعنې نومونه تکرار شوي دي، کلیشهیي شوي دي، خو خیر بیا هم یعنې هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري. او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې، چې په لفظونو کې اخلاص وي، لا هغه خو لا ښه اثر لرلی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نوریا جبرخیل استودیو تراغلی وای دا ځل می داسې گیدلې نقل راوړای چې زمری خطا کړی او تیر استلی ده، نو په گیدلې څام وچا نه ده، ممکن زمری خواره غولولی وي. وګ بشو نوریا ته
د نیپال د خلکو یو نقل. لکور کا کلی پپلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیانو سیدل. د زمری یو کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یو ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمری د میړانې او جرأت خبرې اورېدې، په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا څه پڅ یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتیل چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لا پشا په شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابې زهکارېده، زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غوري ویشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولوېده، ویې ویل: ته خو چې زما د مېړه سیوری هم وبینې، زړه دې له سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپوسنېدې، مسکۍ غوندې شوې، او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و له ځانه سره وویل: دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو، او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی، ورچیغه یې کړه: وریندارې وریندارې، زما مشر زور چیرته دی؟ زمری د کور لمنځه آواز وکړ: په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل: بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، کنه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلی و چې ټول عمر به یې د چرګوړې نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیچا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل، او ګیدړ له شېبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه ولاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیداره و، کنانو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښې یې څوار لسځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ، خو ماښام چې میړه راغی، د ګیدړ لپاره لاپسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل کبی عراغی ورته وویل چې زمری وایی دا گزو دا میدان زده ورتو پتی وازمایم. پدریم سهار چې زمری څنګلو کوره وبود ګیدړې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل ورینداری و ورینداری زما مشر رور چیرته دی؟ زمری ورته وویل هغه همدا اوس په ښکار پسې وبود. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل بې غیرته زمریه چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوي. ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وی. زمری چې ډیر لری نه وو او د ګیدړ آواز یې اورېده له ډیره قهره غاښونه وچیچل وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی وو په ونو کې ننووت. له ورختایې یې کله یوه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت خو زمري یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر وو دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاږه او ملا یې نری کړه د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل میړه دې دومره رانه وبیرېده چې سیند ته یې ځان خطا کړ. ما هڅه وکړه وی ژغورم خو کم بخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یوه بله لا په ورکار شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغی ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووزم. نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې راورسېږي او وږی پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان و د زمری غوښتنه یې په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت خو خوب ورته او چې د سیډیو یخ سوری یې ولید کرار وغځېد خوب یووړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو وږی وو. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی. یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو زمری ډیره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل بچې مې وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېده ویې ویل کره یو ورځ په ځنګل کې وګرځېدم خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نه شي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نه شي. زمری چې دې تصور خوشاله کړی وه چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډیرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی نو هغه ته یې وویل سبا به زه هم له خیره درسره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پریښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیاڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسړېده. ورو یې وویل ته دلته ور باندې ټوپ کړه. د درې بر سر ته یې راوشړه زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی به را ایسار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته ولاړه دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلی یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخ پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو په ښکار یې وواهه. د غویي ښکارونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بې هوښه شو او یو وخت چې په هوښ راغی لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډیر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې هغه چاغ وایي چې تا یادوو هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډیر تیز و، خوب راغی. یوه سترګه خوب مې وکړ. ازمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته ویې ویل زه به لاړه شم په هغه چاغ وایي پسې، بوبه یې موم چې دې خواته مې راوشاړه ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چاغویي پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورېد، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرید او یوې لوړې ته وخوت، او چې کله ګله تېره شوه یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلي وو، هغه ځوان هغه غټ چاغ غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې تو غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د غویی غوښه چې خوندوره نه وي چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتیر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بهرونه وړي. خیر زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداری ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست، میړه ته یې ورکړ او نورې نو ټول غویی په خپل اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لاره کې وی ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره د یوې ونې ډډه پرته وه. زمری چې کابو ټول غویی هم په اوږه و، د ونې په ډډه باندې اوچته تیره شوه. خو ګیدړ وټار شو، د کندې په غاړه وچ ودرید. زمری د کندې په بله غاړه ودریده، مخ یې راواړوو. په ګیدړ یې آواز وکړ، ولې وویرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم، د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمری مخ پر وړاندې روانه شوه او له ځانه سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو د بزغلۍ او د کیښودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ورورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې خوینې پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تیره شوه. خو چې شاته یې وکتل، میړه یې ولید چې یو ګام واخلي بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویږي. زمری ورباندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهرېدلې ګیدړ ورته وویل، چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمری مخ واړاوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه و. زمری ټوپ واهه او تیره شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل، وی ګرانه، لاندې لویدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره مې خپړې جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل بزغلی راسی او هرشی ته پام وی زمره په مینا ورته وویل د زړه سره پراختل کې مرسته در سره وکړم ګیدړ چې ځان د خزم رسته ته محتاج نه خود وی ویل نه نه ته په مخزه زدلته په دې بوټو باندې ځان په هوم او بیا درخېچم زمره روانه شو او ګیدړ چې دوغی لپړ په سره د کندې اغزنو بوټو په ماینس کې خطل ورته سخت وو په ډیر زحمت راو خو د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوی او ورنه پاتې شوی و لګوړاندې چې ګیدړ زمره ته ورسید د زمره پړپوس ته پام شول چې ډیر لک پاتې دی او ګیدړ ته په شک وکتل وی ویل پړپوس دې څه کړ ګیدړ ورته وویل ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخوانی عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه زمره ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نشوه وی ویل ته کله دومره یاران لري ګیدړ وویل ته څه پوهیږي چې څومره یاران لرم زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي زمره وویل ګومان نه کوم ګیدړ وویل ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه زه به هم ورنارې کړم و به ګورو چې څوک ډیر ملګري لري زمره چې په ګیدړ باندې باور کم شوی وو وایي لوګو کوس کړ او په لوړ اواز وغړمبېده د دې اواز په ونو درو او غونډیو کې تاو را تاو شو خو هیچا هم ځواب ورنکړ او ژوی له ویرې داسې غل شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده وروسته بیا ګیدړ و انګولل د ګیدړ په ځواب کې د ځنګل ګیدړو او شغالانو هم و انګولل او د کلیو سپو و غپل زمره حیران شو او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري د دې میړه چې دومره زړاوار وو چې زمره ورنه وویرید او دومره هوښیار وو چې مزاناکه غوخه یې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره وو او یارانو دوستان یې له شمېره وتلي وو زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو دوی چې کور ته ورسېدل د زمری وګو بچو د زاړه غویې غوښه ډېره په خوند وخوړله او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی
د لیک شېبې د استاد نجیب الله منلې د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې کلاسیک خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړې ده په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم بحث ورباندې شوی دی استاد منلی وایي یو څه چې موږ بحث نه دی ورباندې کړی هغه د دغه کلمه ده له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته دي چې تر اوسه بحثونه نه دي پې باندې شوي یو پکې دغه ده او یو بل بحث چې جالبه ده ما نه ده لیدلی د ټکس او پاراټکس بحث ده دغه مو استاد تر څه پورې راخیستی دا بحث څنګه بحث ده
کله چې مونږ په خپل منځو سره خبرې کوو ډېر ځله یوه کلمه نه وایو دغه کلمه په ځای دغه وایو مګر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دی ویلي ته پرې پوه شولې مونږ دغه کلمه کاروو په هر ځای کې په دې لیکنه کې ما یوه جمله راخیستې ده چې عمل نور سره مخامخ شوی یم یو فرانسوي ژورنالیست راغلی و او په ننګرهار کې مرکه کړې وه هغه سپینګیری چې ورسره خبرې کولې هغه دغسې یو څه ویلي وو خبره داسې ده چې دا زموږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي نو دلته دغه نه شي دغه کېدی ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل دا ترجمه کړه ما ورته وویل چې ده څه ونه ویل او ژورنالیست سره ډېر کتل چې څنګه خو شل پنځه ویشت ثانیې وخت تېر کړه څنګه یې څه ونه ویل اوس په دغه ځای کې کچیرې مونږ محتوا ته وګورو دا سړی د خپل سیمې د کرنې په ارتباط باندې خبرې کوي دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کیږي او دغه خبره دا چې بل شېدل ته آسان نه کیږي او ډېر نشته، نو ځکه خلک تریا کوي. کچېری سړي ته ټوله موضوع معلومه وي، چاپیریال سړي معلومی نو په دغه باندې هم پوهیږي، او چاته چې چاپیریال معلوم نه په دغه نه پوهیږي. دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی، مګر زه ته دې نه لږ ورا خوازم. په ادبي تخلیق کې هم موږ همدا کار کولی شو. ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي، یو شاعر چې شعر لیکي، د خبرې ټول جزئیات بیان کړي. کیدلی شي چې ځینې خبرې ونه کړي، مګر په نه کولو کې خبره ورسوي. یعنی دا مه وایه چې د یو چا لاس پرې دی، دا ووایه چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی، پوهېږي څلور نور یې نشته. نو هغه پروسیجر چې موږ یې په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسي کې چی ډېر زیات استعمالوو، کیدای شي همدغه وسیله د تخلیق لپاره هم وکاروو.
او بل باس مو استاد ټکس او پاراټکس دا نوی باس دی استاد؟
په افغانستان کې نوی دی، مګر په ادبیاتو کې نوی باس نه دی. موږ یو متن لرو، دغه متن خبري دی چې یو څوک یې کوي. د دې لپاره چې دا متن چا ته وړاندې شي، نو دې خبرو ته باید شکل ورکړ شي، باید مثلا ولیکل شي. د لیکلو دپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي. که قلم کاروي نو نسخ به یې لیکي، نستعلیق به یې لیکي، د خطاطۍ اصول به پکې مراد کوي. که کمپیوټر کاروي بېبل فنټونه به استعمالوي، دا به په یو کاغذ باندې لیکي. دا کاغذ کیدای شي شاوخوا ته رنګامیزي وکړي یا سپین پرې دی. نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لور ته وړاندې کوي چې هغه دپاره د پوهېدو وړ شي، دا یوه ستونزه ده چې زموږ په ادبیاتو کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده، او کله کله ستونزه هم پیدا کوي. د بېلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادي لیکنه کې نه مراتېږي. ځینې شان پاس لیکل کېږي، ځینې شان لاندې لیکل کېږي، ځینې شان د لاندې نه پاس لوستل کېږي، ځینې شان د پاس نه لاندې لوستل کېږي. دا د خطاطۍ د هنر یوه برخه ده. همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی. هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي، کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي. په نتیجه کې لوستونکی نه پوهېږي چې د کتاب عنوان څه شی دی، ځکه چې هغه یو شی چې د هنر یوه برخه او په بل ځای کې کارول شوی دی، مګر د بل ځای کې د هغې دپاره ځای نشته. دا هغه مسئله چې موږ په خپلو خبرو کې، په خپلو لیکنو کې توجه نه کوو. د کلماتو ځای په ځای کول، د عنوانونو ځای په ځای کول، واړه او غټ عنوانونه جوړول، د کرخې سر ته تلل، دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په هغې باندې موږ کولی شو چې خپل متن لا روښانه او لا ښه لوستونکي ته وړاندې کړو.
مننه استاد. کور مده مولانا محمد علیم بسمل چې په خپلو شعرونو کې کله ګل بشری ته مخاطب وي او د وطن درد ورسره ژاړي، نو د ډیرو کلکو زړونو د خاوندانو د سترګو له کوند سره هم اوښکې ډنډیږي. ښاغلی بسمل نن همداسې یو نظم راوړوي.
گل بشری دما همیش تا ته سلام دے، چه دی یاد کرم گل بشری سلام می واخلا، دوران کلی او د کور سلام می واخلا، د جماعت او د حجره سلام می واخلا. گل بشری د بمبار شوی کور پشان یم، نړی دل می د زړه ټول دیوالونه لوټه لوټه یم، په خپل بدن کې خخ یم، کفن کړی می د خپل وجود گردونه. د جمیش په کې چستا د مخ تاثیر وو، هغش په اوس د وسال په وینو رنگ ده، عشق زخمی ده یو جمال په وینو سر ده، ټپه هم د خط و خال په وینو رنگ ده. گلبشری یو داسې ورور می شهید شوی چې خایسته لکه د تا د ټپې بند و، او گلبشری د ما د ورور ښکل لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خوند و. هدیره کې می د ورور د سڼو بوی دی، که د ورور غوندې ښکارېږي د ورور قبر، د ورور یاد به په زخمي زړګي کې ساتم، که په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر. هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو، چې زما نوم د پرې لیکلی و حسینې، په یو کونج کې زخمي زړګی انځور و، او له غشې راتلې ټکی ټکی وینې. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم، قل بشری استا په دسمال پس خفایم په بسمل د قسم حق نه لري ګرانه خدای منه چې دا یو کال پس خفایم.